اردن کو د مشال دیو پروانه خبرونه کې خپل قربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت ورځي 15 بجې شوې دي د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې به ووري د نن د ستمبر په 11 په امریکا باندې د القاعده شبکې لخوا د شو ترګر حمله یو لسمه کلی زده د پاکستان د پتون د نظم کمی ادارې تر مخه په دغه هیواد کې د روانو بارانونو لوجې د ملو شمیر سلو تر رسیدلې د ماشومان د خیر خګړې لپاره کارکونکو یو اداره وایي په پاکستان کې د قدرتۍ پتون او ترهګرۍ له کبله سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو کاچا لوړه شوې ده په دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو په لومړی عبدالحی کاکړ ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
سرټکی امریکا نن د 11 سپتمبر د ترګر بریدونو 11 مختلین المانځي د پاکستان یو نه دولتي اداره وایي په دې واد کې شاوخوا 25 میلیون ماشومان له تعلیم محروم دي د ترکی وزیر اعظم ویلی القرب د عراق مفرور امرستیال ولسمشر طارق هاشمی له هیواد ونه شړي وسم د خبرونو تفصيل امریکا نن د 11 سپتمبر د ترګرو بریدونو 11 تلین المانځي په دې پیښه کې نږدې 3000 کسان وژل شوی وو په نیویارک کې د وژل شوی کسانو خپلوان د ورلد ټریډ سنټر له برجونو سره چې یو وخت هلته ولاړو د پیښې د قربانیانو نمونه اخلي ټاکل شوی ده د پینټاګون او د پنسلوینیا په پټیو کې به دستوري کېږي هلتم د القاعده لخوا تشتول شوی الوتکې له ودانیو سره جنګول شوی وي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د دوشنبه په ورځ د شانکس ویلی پر ځای جوړ شوی غونډې ته ول امریکا به تل د ور وړاندې خطرونو په مقابل کې بیدار اوسي لیون پنیټا وایي موږ نن دلته د ژبنې د نوي کولو لپاره راغونډ شوی یو موږ د سپتمبر د 11 سپتمبر په پیښه کې له وژل شوو سره ژمنه کوو د هغو له کورنۍ سره او له ټولو امریکایانو سره چې موږ به تل خپلې خاورې ته د ورچیر مخاطرونو په مقابل کې بیدار اوسو او هیڅوک په امریکا متحده ایالاتو برید نسی کولای او نه ځان خلاصولای سي ولسمشر باراک اوباما به پینټاګان ته تر تللو مخه په وایټ هاوس کې د 11 سپتمبر تلین لمانځي د القاعده مشر ایمان الزباهری په یو ویډیو کې د خپل نائب ابو یحیی لیبی د وژل کېدو تصدیق کړی دی د ریپورټونو له مخې الزباهری به په ویډیو کې تصدیق کړی لیبی د 13 جون په میاشت کې په وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی وایټ هاوس وایي لیبی د القاعده د عملیاتو مشر او عمومي منتظم وو د پاکستان یو نو دولتي اداره سپارک وایي په دې هیواد کې شاوخوا 25 میلیون ماشومان له تعلیم محروم دي د ماشومانو د خیر شګړې د غیدارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 200 سکولونه په ترګرو پیښو کې په نشه سوي دي د سپارک د کراچي مشر سهیل ابړو مشال ریډیو ته د ماشومانو سکولونو ته د نتلو وجه تشریح کوي
دی وای د ماشومانو سکولونو څخه د بے برخې پاتې کېدو یو لوی وجه دا ده چې په تیرو دوو کلونو کې سیلاب له امله سکولونه تباه شوي دي بله وجه یې دا ده چې د پاکستان په لرې پرتو کلو او بانډو کې یا خو سکولونه نشته او یا کشته هم نو د هغې سیمې با اثر خلکو په ولقه کې دي درېیمه لویه وجه ترهګري ده چې له وجې یې خلک کډوال شوي او سکولونه پکې هم نړول شوي دي
سهیل ابړو سپارک زیاتوي په بلوچستان او سند کې د سیلابونو له وجې شاوخوا 9800 سکولونه وران شوي دي په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجو د مړو شمیر سلو ته رسیدلی دی د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په سند صوبا جنوبي پنجاب ګلګت بلدستان او خیبر پښتونخوا کې د تیرې یوې هفتې راهیسې وخت نا وخته بارانونه روان دي او په بیلابیلو سیمو کې کورونه راپریوتي د آفتونو د نظم د ادارې ویاند ارشاد بټي مشال ریډیو ته ویلي د بارانونو له وجې شاوخوا 1400 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او څه د پاسه 2000 لږ زیان رسیدلی دی د موسمیتو محکمه وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې به نن او په ځینو کې به سبا له بارانونه ودرېږي شي په قبالی سیمه موندو کې یو بل سکول په بارود ولوزل شوی دی د چارواکو په وینا نامعلومه کسانو بیګا د شپې په تحصیل حلیمزو کې د نجونو پرایمري سکول په نشه کړی دی پولیټیکل چارواکو د پیښې تصدیق کړی البته لا تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده قبول کړی له دې سره په موندو کې د پنشه سو سکول نشمیره 103 ته رسیدلی د افغانستان پلازمینې کابل په شمال کې پروباګرام هوایي اډه بیګا د شپې د راکټ برید سوی چې پکې د امنیتي ځواکونو درې چارواکي وژل سوي او یو شینو هلیکاپټر تباه سوی. د نیټو ویاند نن ویلي برید هغه وخت وسو کله چې عسکرو د عملیاتو تیاری کوله. نوموړي زیاته کړه یو هلیکاپټر په غیر مستقیمه ډزو کې لګیدلی دی. د رپورټونو له مخې د نیټو لږ تر لږه دوه عسکر او ځینې نور افغان سرتیري ژوبل سوي دي. د پروان ولایت ویاند روشنا خالد ویلي د جاسوسي ادارو درې افسران چې له بګرامه سره نږدې د طالبان پر ضد عملیاتو روانو وژل سوي دي. اساف ځواکونو نن تایید کړی چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو دوه هغه کمانډانان وژل سوي دي چې پر فرانسوي عسکرو یې د مرګني حملې تنظیم کړی وي. اساف په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې ملا حضرت او شاکر د یک شنبه پر ورځ د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې وژل سوي دي. اساف وایي دوی په 2008 کال کې له نورو حملو سربېره د کابل د ختیځ په 40 کیلومتري کې په یو داسې حمله کې لاس درلود چې څو فرانسوي عسکر پکې وژل سوي وو او یوویشت نور ټپیان سوي وو. د اساف په وینا ملا حضرت اوس په علي شنګ ولسوالۍ کې د طالبانو مشري پر غاړه لرله. او وروستی خبر هم دا دی چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان نن ویلي انقره به د عراق مفرور مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی چې په بغداد کې د مرګ له سزا سره مخامخ دی ونه شړي. اردغان ویلي غواړي دا خبره واضح کړي چې ترکی به تر هغو چې هاشمی غواړي دی د خپل میلمه په حیث ساتي او چاته به حواله نه کړي. د یک شنبه پر ورځ د عراق یو عدالت د خپلو مخالفینو د وژلو لپاره د یو وژونکي ډلې د جوړولو په تور هاشمی ته د 500 سزا اورولې وه. عراقي چارواکي د له ترکی شړل غواړي. هاشمی داوه کوي چې پر د لګول سوي تورونه او د ورکول سوي سزا شاته سیاسي هدفونه پټتي. د روان کال په لومړۍ کې ترکی ته تشتېدلې وو. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشالډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشالډیو خبرونه په مشالډیو.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به ووري
نن د 11 سپتمبر د ترګر بدون یو 11 خلی زده په دې مخه د امریکا ولسمشر ویلي
We took the fight to Al-Qaeda. decimating their leadership and put them on the path to defeat. Osama bin Laden will never threaten America again.
The America Fox TV Y hawi da Osama pa wajana toran Pakistani doctor Shakila Pradisara maraka khade. Da pekhawar jail charwaki da khabara radawi.
Mukammal tadbeer da jo nasil mili. O kabiyam da se chal sabut rano jira farka cha da kari jail sarkar no madari pasak karwai ki jail ba de hukumat ghadik shari da khabara aw rakhara kar.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د باران لوجه د مړو شمیر سلو ته رسیدلې. په کورم ایجنسی کې د سونی مسلک مشر په پاړه چینار کې پروند شوی بمی بریدو په سختۍ سره غندنه کړي او دا یو سازش بللې.
بیا لوتو کې بیا بم خلاصول یا سادی کې خلاصول یا پر چینار کې خلاصول دا خې مخه ده چې د کورم خلکو سره انتهایی بات کول دی. اوډر مخه له کډر مزاحمت کو دي خبر
د ترڅنګ نور هم یو شمیر رپورټونه لرو د مشالې دو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د سپتمبر 11 په امریکا باندې د القاعده شبکې لخوا شو د ترګر حملو 11 کلیزه ده. سږ کال د 11 سپتمبر د حملو یاد په داسې حال کې مانځل کیږي چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن وژل شوی. ولسمشر اوباما په خپل اونیزه راډیو وینا کې د امریکا له خلکو وغوښتل چې د خپلو ځواکونو ستاینه وکړي چې امریکایي خوندي کړي. تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې ورو
پوره یو لس کاله مخکې القاعده شبکې د متحده ایالاتو په نیویارک او واشنگټن ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړه چې شاوخوا 3000 کسان پکې وشل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیزه راډیو وینا کې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر حملو ته په اشاره سره ویل لدې فرصت څخه په ګټه باید د هغو کسانو زړورتیا وستایل شي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. په هغه ورځ لومړی د دې پیښې په وړاندې عکس العمل خود او له هغو سړو او ښځو څخه باید مننه وشي چې له خپلو کورونو څخه لرې د دې لپاره چې هیواد مسکونه وي قرباني ورکوي. بارک اوباما د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل
We took the fight to Al-Qaeda, decimating their leadership.
موږ جګړه د القاعده سمو سوتای وړه مشرتابه مو ورته لمنځه یوړ هغه مدمات په لار برابر کړ د خپل امنیتی ځواکونو او استخباراتو لورتیا او زړه ورتیا څخه په مننه اسامه بن لادن باندې نور هیڅ کله امریکا ته غواخونه کړی.
ولسمشر اوباما د اسامه بن لادن د وشل کېدو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. نوموړي ویل د 11 سپتمبر له پیښو وروسته متحده ایالاتو له نړۍ څخه فاصله ونیوله او د کورني امنیت په کلکولو سره نړیوال ائتلاف پیاوړی کړ.
I've always said that America is at war with al-Qaeda and its affiliates, and we will never be at war with Islam or any other religion.
ما په وار وار سره ویلی چې امریکا نه له اسلام او نه هم له کوم بل دین سره جنگ کوي، بلکې له القاعده او د هغه له شریکانو سره په جګړه کې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ازادي او ډول ډول والی موږ ځانګړی کوي، او دا ټکی به تل د هغه څه چې موږ پکې یو په سر کې وي.
د امریکا جمهور رئیس په عراق کې د جګړې د ختم او له دغه هیواد څخه د ځواکونو د وستلو موضوع هم یاد کړه، او په خپلو څرګندونو کې له 11 سپتمبر وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوو پیښو په باب وویل.
We brought an end to the Taliban regime. We've trained Afghan security forces and forged a partnership with
موږ د طالبانو رژیم ختم کړ. موږ افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه او د افغانستان له نوي حکومت سره مو مشارکت ټینګ کړ. د 2014 کال تر پایه به د امنیتي مسولیتونو انتقال بشپړ شي او هلته به جګړه پای ته ورسیږي.
ولسمشر اوباما ویل موږ امریکایان یو او کوم هیواد مو چې خوښوي هغه به ساتو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزې او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال ترڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
د امریکا فاکس نیوز د ډاکټر شکیل افریدی یو مرکه خبره کړې چې پکې ډاکټر شکیل افریدی وایي د پاکستان استخباراتي اداره آیس آی امریکا خپل دښمن ګڼي. ډاکټر شکیل افریدی دا وخت د پاکستان په پېښور جیل کې د عمر قید سزا تیروي چې ورته د لشکر اسلام سخت دریځ ډلې سره د مالی مرستې په تور اورول شوی. شکیل افریدی د پاکستان استخباراتي ادارو په دې تور نیولې وو چې نوموړي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے سره مرسته کړې وه. خو د فاکس نیوز په مرکه کې شکیل افریدی وایي دته دا معلومه نه وه چې سی آی اے د اسامه درک لګوي، بلخوا د فاکس نیوز په دغه مرکه کې ډاکټر شکیل افریدی دا هم ویلي دي چې د گرفتاری په دوران کې استخباراتي چارواکو د وهلې ټکولې دي. دا چې د ډاکټر افریدی سره داسې مرکه څرنګ ممکن شو او په دې اړه حکومت څه نظر لري او رول په خبره د خالد خان په دې راپورټ کې.
د امریکای فاکس نیوز ټیلی ویژن کې د ډاکټر شکیل افریدی د انټرویو په حق له د پښتونخوا د جیلونو وزیر میاں نثار ګل کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور جیل دننه د ډاکټر شکیل افریدی د وکیلانو او خپلوانو نه علاوه هیڅ چاته هم هغه سره د ملایدو اجازه نشته، او کچره دا خبر کې صداقت وي نو دوی به د دې پلټنې کوي او ککړ چارواکو ته به سزا ورکوي.
مکمل تدبیر د نشیل ملي او بیا هم د ثبوت رانو چې را فرض کچا د رکړی جیل سرکار نو
دا خبره ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله ایڈوکیٹ هم تایید کوي او وایي چې د پیښور جیل دننه د شکیل افریدی سخت څارنه کیږي او د هغه د وکیلانو او خپلوانو نه علاوه هیڅوک هم هغه سره نشي ملاوي دي.
خبره چې دا چې ډاکټر صاحب څوک سنټر جیل پېښور کې دي او یو خو هغه په ډېرو پابندیانو باندې بندي لګېدلې دي، ایون د وکیلانو او د هغه د خاندان نه بغیر له کرونا شو خویندې شوې یا قریبي رشتهدار شو د هغې نه بغیر د ډاکټر صاحب څخه د ملاوېدو
خو بیا په پېښور کې د مقامي ورځپاڼې مشرق خبریال عارف یوسفزی وایي چې څه موده وړاندې هغه د ډاکټر شکیل افریدی نه لیکلې پوښتنې کړې وې او هغه ته د هغې ځوابونه هم ملاو شوي وو چې بیا یې په خپل ورځپاڼه کې چاپ کړل.
مشرق کے دیر سورج مخ کے انٹرویو والے باغ ورس باید اگر فیملی ملاقات شو او زما غ سوال نامه شکیل افریدی رسول و دا غی جوابونه ما ته ملاو شو
دا یو پښتنه په جواب کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای چې پر اسنو کې د غشن بیانونه د دوی په مقدمه هیڅ اغیز نه کوي ځکه چې په قانوني توګه داسې خبرونو هیڅ اهمیت نه وي چې د خیبر ایجنسی انتظامی لخوا د ایف سی آر قانون لاندې ډاکټر شکیل افریدی په پیښور جیل کې د مئی د میاشتې بندیوان دی د کوم په ضد چې د شکیل افریدی کورنۍ د پیښور ایف سی آر کمشنر په دفتر کې اپیل جمع کړی دی او رنه باید د روانې میاشت په 20 تاریخ کېږي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریزو اسلام آباد ته د پاکستان د فتونو د نظم کمی ادارې ان ډی ایم ای تر مخه په دغه هیواد کې د روانو بارانونو لوجې د ملوش میرا سلو تر رسیدلې ده. تر دې نه علاوه څه باندې زر کورونه په مکمل توګه او څه د پاسه 2000 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسیدلې دی. په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د آفتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ایم ای تر مخه د بارانونو له کبله په ټول ملک کې قریبا 100 پورې کسان مړه او اویا جوبل شوي دي. د موسمیاتو محکمې یو اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې یو اونۍ راهیسې په سند صوبا، جنوبی پنجاب، بلوچستان په ځینو برخو کې، اسلام آباد او خیبر پختونخوا کې په دمه دمه بارانونه ورېږي او نن نه د بارانونو زور کم شوی دی.
آئنده 24 گھنٹو کې به دا مزید کم شي. گزشته دو ورځونه د سند کوم علاقې کې چې جکب آباد، لارکانا، سکر دې کې ډېر زیات باران شوی دی او آئنده 24 گھنٹې به مزید دې ځای کې باران کېږي خو ډېر کی گیا. دین علاوہ شمالی بلوچستان کا ملاقاتی کے سرے کے دباران چانس سرے دا خیبر پختونخوا کچھ علاقوں کے اور دا پنجاب جنوبی علاقوں کے مزید بارش ایکسپیکٹڈ ہے.
کلچی محمد ریاض نا مشال ریڈیو پر سندونو کے دا سیلابونو پا حق لہو پختل نو دنو موڑی ویناوا چی دا سیلابونو راتلو ہیچ خطرہ نشتا او دا وقت دا ملک ٹول دریابونا دا معمول مطابق بہیگی. دا آفتونو دا نظم قامی ادارے این ڈی ایم اے دا ویاند ارشاد بٹی تر مخا چی پا ملک کے دا بارانونو لوجے شپاڑس نیم سوا کورونا په مکمل توګه او څه د پاسا 2000 کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسیدلې دي. خوده متاثر شوی خلکو سره امدادي حل زلي رواني دي.
هم نه 1000 کې قریب جو ټنٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھجوائے ہیں. کل
موږ تقریبا د زرو پورې خیمه خیبر پختونخوا ته لګلې دي او تیر ورځ تقریبا 1500 خیمه موږ پنجاب حکومت لا ورکړې دي. زبر دا خبره وکړم چې دی بارانونو نه پلوش مېر کې خلک نه دي بیکوره شوی چې هغه ته د راشن سم مسلې وی یا د رهائش پسلور وانو صبح کی د تحصیل ضلعو او په صوبائی کچ باندې ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی خپل حل زری کوي او په کوم ځایونو کې چې خلک محفوظ ځایونو ته منتقل کولو خبره ده نو پوز هغه ته امدادي کاروایی کوي.
ارشاد بټی زیاته کړه چې راتلونکي یو نه تر دو هفتو پورې بعد متاثره سیمونه اوبه اوزي او متاثرین به واپس خپل کورونو ته لاړ شي او چې کوم خلکو کورونه په جزوی یا په مکمله توګه تباه شوی دي نو حکومت به هغوی سره د خپل کورونو جوړولو لپاره مرستې کوي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو په پاکستان کې د راغلو سیلابونو په اړه رپورٹ وارد او اوس هم یو بل رپورٹ لرو. د کرم ایجنسی په پاړه چنار بازار کې پرون شوی بمی چاودنه کې د مړو شمیره 12 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي په جوبل کسانو کې 14 نور د علاج لپاره پېښور ته وړل شوي دي. بلخوا د شاګانو تنظیم انجمنی حسینی یا د بیګونا خلکو په مړینه د درې ورځو د سوګ اعلان کړی دی. همداراز په دغه سیمه کې د سنی مسلک مشرانو هم د دې پیښې په سختۍ سره خندنه کړې ده. په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 1200 ته ورسېده. د صحت چارواکي وایي چې دوشنبې په ورځ د پاړچنار په چرګانو چوک کې د چودنې له امله 580 کسان په نښه شوي وو. په دې کې وو کسانو په هسپتال کې سه ورکړه. چارواکو د وینا چې په چودنه کې 50 کسان ځای پر ځای مړ شوي وو. چارواکو تر مخه چې ابتدایي علاج کولو پس په زخمیانو کې 1.5 کسان د هسپتال څخه فارغ کړي دي. د پاړچنار هیډکوارټر هسپتال مشر چارواکی ډاکټر سید سلطان علي شاه مشال لډیو ته د نورو زخمیانو په اړه صدا سي اوویل.
چودنه شوي دی په دې کې د هسپتال ایمرجنسی ته د مړو او د زخمیانو ټول تعداد 580 کسان دي. په دې 580 کسانو کې 14 کسان زیات ژوبل کسان موږ پېښور ته ریفر کړي دي او په دې ساته څلور دېرش کسان موږ سره داخل دي. شکر دی الحمدلله دلته کې فی الحال دې وخت موږ سره هیڅ کمی نشته.
بلخوا په سیمه کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه بېګناه خلکو په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم معاون سکرتر پرنسپل نثار حسین مشال لډیو ته وویل چې دوی د احتجاج په توګه د باړچنار بازار د نهې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړې ده.
درې ورځې سو ګیلان کول اعلان وکړلو. اجتماعی طور باندې متم کیږي او متحد قرون خوانی به کیږي او کې متحد بازار به بند وي. د حکومت کنه احتجاج په توګه بند وي او ټوله ورځ به بند وي. متحد
ماویل سکتر د وینا چې د پیښو وروسته مړي خپل خپلوانو د تنظیم دفتر څخه ترلاسه کړل. په دې کې زیاتره مړي خپل ابایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې مړي لوزنامې وروسته امن وضع ښه شوې ده. د سنی ډلې مشر محمود اجي وایي چې دغه شان پیښې کېدل د سیمې امن خرابولو یو سازش دی. نوموړي زیاته کړه چې امن په لاره کې خنډ جوړول موږ خلاف یو او سنی ډله د بېګناه خلکو په مړینه افسوس کوي.
پاک ځایو پورې جلایمایو چردیواله پورې بې کوره خلک روغلو سا د امن یو مضبوط یو قدم دی. صدا خلک خپل ځای ته روشي پر جنو خپل ځای ته روشي یقیني دی څو کرمې کې امن جوړ شي. کنه نا غریبان لګیا دي مطلب یې سبادي کوي دي الوتو کې بیا بم خلاصول یا صادق خلاصول یا پر چنور کې خلاصول دا خې مو خیال دی چې د کرمې خلکو سره انتهایی بد کول دي او ډېرو
د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبې گورنر بریسټر مسعود کوثر د پاړچنار پیښه په سختو ټکو غندلې ده او ویلې دي چې د سیمې امن خرابولو پر خلاف به سخت ګامونه اخستل شي. د گورنر دغه خبره د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال لډیو ته وکړه. په خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د گورنر لخوا پولیټیکل انتظامیې ته دا هم هدایت شوي دي چې نښه شوي کسانو سره د هر ممکن مرسته وکړی شي.
گورنر خیبر پختونخوا نه صرف د دمکې مذمت کړی دی بلکې د شهدا لپاره د کمپنسیشن او د مریضانو د زخمیانو لپاره د کمپنسیشن اعلان هم کړی دی. هغوی په خصوصي توګه باندې دا هدایت جاری کړي چې په دې په
د پیښې په اړه د کورم ایجنسی انتظامیه مشهد چارواکی شهاب علي شاه وایي چې په پیښه کې موټر ګاډۍ کارول شوی وو. نوموړی وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې چودنه ځانمرګ برید او که د ریموټ کنټرول په ذریعې شوې وه. د باړچنار پیښې په اړه تحریکي طالبان غازی ډلې په خپل سر اخیستې ده. په دې اړه د ډلې ویان حسن غازی د نامعلومې سیمې نه رسنیو ته ټلیفون کړی وو.
د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي ادارې سپارک په خپل کللي ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو او تراګرۍ له کبله د هیواد په تعلیمي نظام باندې بدې اغېزې شوې دي چې له کبله یې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو کچا لوړه شوې ده. په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
د ماشومانو د پاره کارکونکو نه دولتي تنظیم سپارک د شمیرې تر مخه دا مهال په پاکستان کې خوښه 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي. د یادې ادارې په کلنی رپورت کې راغلي چې د ماشومانو سکولونو ته د نتلو لوی وجه غربت، ترهګري، قدرتي افتونه او د ولسی خلکو د تعلیم په لور د توجه نه ورکول دي. په کراچۍ کې د یادې ادارې مشر سهیل ابړو مشال رډیو ته په دې اړه څه داسې ویل.
ایک تو بڑا فیکٹر یہ ہے فلڈ کا جو ہوا ہے 2000
دی وای د ماشومان سکولونو څخه د بے برخی پاتې کېدو یو لوی وجہ ده چې په تیرو دو کلونو کې سیلاب له امله سکولونه تباه شوې دي او یا هغه خلک چې سیلابونو ځپلي وو سکولونو کې ډیر شوي وو او د دې له وجې د زده کوونکو په تعلیم اغیز پرې وته وو. بل وجه یې دا ده چې د پاکستان په لری پرتو کلو او بانډو کې یا خو سکولونه نشته او یا کشته هم نه. د هغې سیمې با اثر خلکو په ولقه کې دي او د سکولونو وده ودانی هغه خلک یا ډلې د خپلو شخصي کارونو لپاره کاروي. دریمه لویه وجه ترهګري ده چې له وجې یې خلک کډوال شوي او سکولونه پکې هم نړول شوي دي. د هغه په خبره د بدامنۍ له وجې یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر اوسه 210 سکولونه وران شوي دي. په رپورټ کې راغلي دي چې تیرو دوو کلونو په موده کې په سند او بلوچستان صوبو کې د راغلو سیلابونو له کبله خواوشا 9800 سکولونه زیانمن شوي دي چې زیاتره یې لا هم وران پراته دي او زده کوونکي یې یا خو سکولونو ته نه ځي او یا هم دغه زده کوونکي د شنه اسمان د لاندې په زده کړو کولو مجبور دي. د تعلیم د چارو څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان کې ورده مخه د زده کړو دپاره د سکولونو شمیر کم و، خو د ترهګرۍ اوسنۍ لړۍ او قدرتي افتونو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ د تعلیم په نظام هم بدې اغېزې کړې دي.
نو آئے کے ساتھ خود صرف مشمان یاد ہوئی زما پر نظر کی چکم مشران بھی یہ جہانت اور بے تعلیمی دے رہ جاتا اور بنیادی وجہ غریبی اور رسائی نسل در اور ریاست کی جو داغل ذمہ داری کی کم ادا دا کہ اگر بد اخل ٹھول سکت مشمان دا بد تعلیم اور کول بندوبست کئی نہ صرف زمون ریاست بلکہ دنیا
د نوموړي په وینا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د اوسنی صورتحال د ښه کولو لپاره کلازم ګامونه پورته نشي او په بجټ کې د تعلیم لپاره ځانګړې شوې پیسې زیاتې نه کړی شي، نو د تعلیم او زده کوونکو په موجوده حالاتو کې بدلون راتلل ممکن نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زه په خبر ته د خبر پښتونخوا حکومت د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پښتونخوا د تجارتي ټولنې لپاره دی د وزیر اعظم هغه خصوصي پیکیج نور د دوه کلونو لپاره وغځول شي، کوم کې چې په کاروباري ټولنه د منافع ټیکس په مکمله توګه معاف شوی او سیلز ټیکس نیم په نیمه کم کړی شوی دی، او د بانکونو نه په قرضو اخیستلو دی د سود شرح هم کم کړی. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په لړ کې د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس صدر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا د اسمبلی نه په دې لړ کې د کاروباري ټولنې سره د ملاتړ اواز پورته کول ښه ګام دی، خو کچري صوبایي حکومت نیخ پنیغه د مرکزی حکومت سره په دې خبرې اترې وکړي نو دا غي د ستونزې به هوار شي. دا چې د ترګرۍ له وجې په پښتونخوا کې په کاروبار سره اغیز پریوتې دی، په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د ملاکن ماربل ایسوسییشن صدر افضل خان وویل چې د ترګرۍ له وجې په ملاکن ډیویژن کې د سنگ مرمرو په کارخانو پریوتې بد اغیز لا هم دوام لري. او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر افان عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ له وجې په پښتونخوا کې په کاروبار د پریوتې بد اغیز په اړه دوی یو راپور هم خپور کړی دی، د کوم پرانا کې چې په تیرو لسو کلونو کې د پنجاب کاروباري ټولنې 2200 ارب قرضې ترلاسه کړې دي او د پښتونخوا کاروباریانو یوازې 3 ارب قرضې ترلاسه کړې دي.
پنجاب او سند او د دې چې کوم گروث راغلی دی هغه گروث صحیح روانو، زموږ گروث ملک په حساب باندې 1% نو بیسیکلی موږ په یو ځای ولاړو. 2400 ارب پاکستان کے لاسٹ 10 ایئرس کے لون زیاد شو، لینڈنگ زیاد شو 2400 ارب روپے. اگر 2400 ارب روپے کے پنجاب 1200 واگشت، سندھ 1000 واگشت، تو زموں صوبے تھا صرف 23 ارب، یعنی کہ 1% نہ ہم کم پیسے ملاو شوی.
د یادونی ولدا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پختونخوا د اسمبلی د یو قرارداد د لری د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړی ده چې د وزیر اعظم لخوا د خیبر پختونخوا د ترګری زپلی سوداګرو لپاره دی هغه مراتی پیکج د دو کالو لپاره وغځول شي، کوم کې چې په کاروباری ټولنه د منافع ټیکس یا انکم ټیکس په مکمله توګه معاف کړی شوی و او وفاقي سیلز ټیکس 50% معاف کړی شوی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره مقالې او نور رپورټونه هم لرو، خو وخت کېدونکي د 5:30 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا نن د 11 سپتمبر د ترګر بریدونو 11 محتلین هلمانځي. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیو کې د خپل نائب ابو یحیی اللیبی د وژل کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان یو نوی دولتي اداره سپارک وایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.5 کروڑ ماشومان د تعلیمه محروم دي. په پاکستان کې د روانو بارانو او سیلابو له وجو د مړو شمېره 100 ته رسیدلې ده. په قبایلي سیمه مومندو کې یو بل سکول په بارودو الوزول شوی دی. د افغانستان پلازمینې کابل په شمال کې پروباګرام هوایي اډه بیګا د شپې د راکټ برید شوی چې پکې د امنیتي ځواکونو درې چارواکي وژل شوي او یو چینوک هیلیکاپټر تباه شوی. احساب ځواکونو نن تایید کړی چې په لغمان کې د وسوالو مخالفینو دوه هغه قمندانان وژلي چې پر فرانسوي عسکرو یې د مرګني حمله تنظیم کړې وه. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي انقره به د عراق مفروره مرستیال ولسمشر له خپل هېواده ونه شړي.
اردن کولن خبرونه مو د مشال ریونه اوریدل چې عبدالحی کاکړ باندې کول او زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو رسپانو کوم مهم خبرونه خبر کړي او د غرنګ زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلي. د هر صد سره ظاهر په دې ریپورت کې ورو
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. اج ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د اوسنی د پشکال د بارانونو لوجې د ملک په مختلفو برخو کې د 15 پوري کسان مړو او په سلګونو جوړل شوی دي. اداري وایي چې د غرنګ بشمیر کورونو ته هم زیان رسیدلی دي او بارانی او به سیلابي شکل خپلوي لګیا دي. اداري وړاندې لیکي چې نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي په دریابونو، خړونو او نهرونو کې د سختو چپو او زیاتو بوله وجه سیلابی صورتحال په رڼا کې ویل دي چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې نور هم حالات خرابې دي شي. اداري زیاتوي چې د سیلابونو لوجه د پنجاب ځینی علاقو کې ایمرجنسي هم نافذ کړی شوې ده او د غرنګ خیبر پختونخوا کې هم داسې صورتحال راتلونکي دي. اداري مخکلي کې چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دا د فکر وړ خبره ده ځکه چې تر اوسه د حکومت لخوا څه هم اقدامات په نظر نه راځي او که خدای مکا پر اختیا د دې بارانونو لوجه آبادو ته زیان ورسېدو نو د متاثرینو لپاره امدادي سرگرمیانی به د ګډوډي ښکار شي. نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه وکړي او د سیلاب د راتلو نه وړاندې د خیبر پختونخوا په سیمو کې اقدامات وکړي چې دا رنګ زیات نه زیات د نقصان نه د بچ کېدو لپاره اقدامات وشي. دغه رنګ د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې په ترلاسه کېدونکو رقم د خیبر پختونخوا او وابډا ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. دا وخت بقایجاتو په شمول د صوبایي حکومت وابډا ته د 13 مالیکال 4.5 بلیون روپی پاتې دي، کوم چې با وابډا د 13 مالیکال لومبي 3 میاشتیزه مرده کې صوبایي حکومت لا ورکولې. خو د اطلاعاتو تر مخه په دغه شپږو ارب روپو کې وابډا صوبایي حکومت لا صرف 1.5 کروڑ روپی ورکړي دي. ادارې مخکلي کې چې صوبایي حکومت د بجلی د ګټې په رقم د بجلی د بحران او لوډ شیډنګ د لعنت ختمولو لپاره صوبه کې د نور پاور پلانټونو لګول او اصولي پریکړه اداري وایي چې صوبایي حکومت زیاتره ترقیاتي منصوبه د روان مالیکال بجټ کې شامل کړي دي. کواب دا دغه راز غیر ذمہ‌دارانه رویه دومدار وساتي او د بجلی د خالص منافع یا ګټې په مت کې خیبر پختونخوا صوبې ته یاد شوی رقم ور نه کړي نو د دې سره د ترقیاتي منصوبو د ځنډېدو یره ده چې په نتیجه کې به یې راتلونکي کې هم د بجلی د ناروالو شډنګ او بحران د موجودګۍ خبره درد کېدو نه ده. اداري زیاتوي چې د بجلی د لوډ شډنګ او بحران په نتیجه کې پټول ولس
حرص او معیشت کم بد اثرات پریوتی دی هغه د چا څخه پټ نه دی. پکار خدا و چې تیر دورونو کې د بجلی د مستقل حل د پاره په ترجیحي بنیادونو ګامونه پورته کړی شوی وو او په دې حواله د واب ډا په سر ذمہ داری راځي چې خیبر پختونخوا ته د بجلی د خالص ګټې په مت کې ترلاسه کیدونکې رقم زر تر زره ورکړي. مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور کې قصابانو د غوښې او قیمې په نرخونو کې د شپېتو نه تر سلو روپو پورې د خپلې اندې اضافه کړې ده او ضلع انتظامی په دې باندې چپ ناسته ده او هیڅ غوږ یې نه غریږي. ادارې لیکي چې تیرو کلونو کې هم د حکومتي نرخنامې باوجود قصابانو غوښه او قیمه په زیات نرخ خرڅوله او خپل دغه روایت یې یو ځل بیا برقرار وساتلو. ادارې لیکي چې د ضلع انتظامی با د دې نه بل غټه ناکامي سکې دي شي چې دوی نرخونو ټاکلي دي او قصابان په دغه نرخونو عمل نه کوي او چې څه خوښ وي هغه کوي. ادارې په اخر کې لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې کوم قصابان د قانون خلاف ورزي کوي چې د هغوی خلاف سخت نه سخت ګامونه پورته کړي او چې او دغه رنګ د دوی د نرخونو وخت په وخت څارنه کوي چې راتلونکي کې داسې قسمه د خپلې اندې نرخونو سیوا نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال د لومړی لیکنې په فایل کلیکي د حقانی شبکې ترهګر ډله ګرځول به له ځان سره ډیر اړین بندیزونه راوړي. ورځپاڼه لیکي یو پلو په واشنگټن کې ځینو چارواکو پر دې باس کاوه چې آیا په کوم قیمت باید له طالبانو او د هغوی له ملګرو سره خبرې اترې وسي او بل پلو بیا ځینې چارواکو د دې اړتیا محسوسوله چې ګواکې پر پاکستان د فشار واچول سي چې په ښه او بد کې یوازې یو خواخوښه کړي. وال سټریټ جورنال زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره له حقانی شبکې سره له کلونو راهیسې جوړې اړیکې لري او دې ډلې ته د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د یو اغیزناک ملګري په توګه ګوري. د ترهګر ګرځولو معنا دا ده چې د مالی بندیزونو په ګډون به یې پر ضد هر هغه څه وسي چې حقانی شبکې ته د فعالیت کول ګران کړي. وال سټریټ جورنال پر مخ زیاتوي راځي چې پر پاکستان د زیات تاکید کول یو اړخ تکړو او دا هیله ولرو چې پر نورو ترهګرو ډلو به هم په لا قوت سره فشار واچول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې یو څرګند هدف به حزب الله وي چې اوس هم د لبنان د هغو بینکونو له لارې په حواله شتمني راغونډوي چې په سمه توګه څارنه نه کیږي. وال سټریټ جورنال په بل مقاله کې لیکي وسلوالو طالبانو هغه ځانمرګي برید د حقانی شبکې د ترهګری ډلې د ګرځولو غبرګونو بالي چې د شنبه په ورځ په کابل کې شپږ تنه ووژل. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د شنبه د ورځې برید د طالبانو لخوا د ولسمشر اوباما ادارې ته د دې غبرګون وو چې دوی حقانی شبکې د ترهګری ډلې په نوم نوموي. ورسپانه زیاتوي حقانی شبکې یو داسې یاغي ترهګر ډله ده چې په خپل سر عملیات کوي خو د طالبانو ملګری ده. دا ډله په افغانستان کې په لوی بریدونو کولو تورنه ده. په دې بریدونو کې هغه برید هم شامل دی چې په تیر کال کې په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه سوی وو. وال سټریټ جورنال زیاتوي په کابل کې په داسې سیمه کې چیرې چې د لویدي سفارتخانه دي او امنیت یې په بیخي کلکه توګه ساتل کیږي د شنبه په شان بریدونه غیر عادي دي. دا برید په داسې حال کې وسو چې په 2001 کال کې د وژل سوي کمانډان احمد شاه مسعود پلویان له پنشیر څخه کابل ته تللی وو. هغوی په داسې موټرونو کې په کابل کې وګرځیدل چې د هغوی د وژل سوي مشر تصویرونه پرې لګیدلی وو.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مخالی وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
خبری اجانس اسوسییټډ پریس لیکي د شام د جګړې ختمولو لپاره مصر یو نوی ګام پورته کړی دی. مصر د سیمې درې مهم هیوادونو ترکی، ایران او د سعودي عرب د سفارتکارانو د غونډې کوربتوب کړی او هیله یې څرګنده کړې چې په شام کې بعد د تشدد ختمولو لپاره موافقې ته ورسیږي. نور تفصیل د ګلیاس پر رپورٹ کوو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیمې څلور مهم هیوادونو ترکی، سعودي عرب، ایران او د شام سفارتکارانو غونډه د تیر ګل پورس په قاهره کې شوې. دا ګام د مصر نوی ولسمشر لخوا اخستل شوې چې په شام کې د یاغیانو سره د مرستې لپاره د سیمې څلور مهم هیوادونو په یو ځای راغونډ کړي. خبري جانس لیکي د شام په خونړۍ پیښو کې د فاعلینو د وینا تر مخه درویش زره کسان وژل شوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدار ابراهیمی روانه اونۍ د دمشق سفر کوي چې د روانې جګړې سفارتي حل راوباسي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کوفی انان امن پلان هغه وخت ناکام شو کله چې دوی د ناامیدۍ له امله استعفا ورکړه. خبری جنسلی کې سلور مهم هیوادونه په یو خبره سلا کېدو کې ستونزې لري، ځکه چې سعودي عرب، ترکی او مصر د شام ولسمشر بشار الاسد نه د واک پریښودو غوښتنه کوي، بلخو ایران د اسد مرسته کوي. خبری جان زیاتوي ایران او سعودي عرب په سیمه کې په امنیتي چارو اختلافات لري. د مصر ولسمشر محمد مورسی لخوا یو هیله راپورته شوی چې په شام کې د امن راوستلو لپاره د غسلور مهم هیوادونه موافقه ته ورسیږي. تیر مېش د مصر ولسمشر د ایران سفر کړی وو او نړیوال کانفرنس کې د شام یاغیانو سره د مرستې غوښتنه کړې وه. خبر ایجنسی کې د مصر چارواکو ویلي د ګل رزي غونډه کې سفارتکارانو د خپل هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو د ممکنه غونډې لپاره لومړی خبري او تیاری وکړي. مصر هوټ سرګند کړي چې سلور هیوادونه به په شام کې د تشدد ختمولو او د شام خپلواکي پر ځای ساتلو لپاره په یو تګلاره متفق شي. خبر ایجنسی د مصر د بارانو چارو وزارت چارواکو په حواله وایي چې د سیمې سلور مهم هیوادونه په یو ځای د راغونډېدو مخه په سیاسي لار په شام کې د تشدد مخنی ولده.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي وي کوڅه
کې دی به روزګار دی
ویلی نشتا
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
تاسو د مشالې خبرونه او اوس هم یو ریپورت لرو. امینیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د امریکایي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسولیت سپارلو وروسته د قیدیانو په اړه فکرمندي چې په راتلونکي کې بعد دغه زندان د قیدیانو سره کوم سلوک کولی شي. په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې ریپورت کې ورو.
د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو ریپورت کې ویلي افغان چارواکو د امریکایي پوز لخوا د کابل په شمال کې د بګرام زندان مسولیت ترلاسه کړو. په دې زندان کې د افغان ځواکونو لخوا په قیدیانو تشدد او د بشري حقوقو د خلاف ورزي په لړ کې تاریخ ته په کتلو سره امنیسټي انټرنیشنل د بګرام زندان افغان حکومت ته د سپارلو په اړه د زیات فکر څرګندونه کړې. د بخښنی نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې وایي بګرام زندان کې د قیدیانو په شخصي مقدمو د امریکا اثر غیر واضح هدي. خود افغان چارواکو د ریپورت لمخي دوی بګرام زندان کې د امریکا انتظامی ماډل خپل کړي او د 3000 افغان قیدیانو واقعي تر لاسه کړي. د بګرام زندان د چارو سپارلو پریکړه د سخت کال د مارچ په 9 نیټه شوه. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د مارچ د میاشتې راهیسې د 600 نه زیات قیدیان دغه زندان ته وړل شوي چې په ظاهره د امریکا پوز په دایره اختیار کې دي او په دې کې نږدې 500 هغه غیر ملکیان هم شامل دي چې د 100 کلونو راهیسې د امریکا ځواکونو په حراست کې دي. خبر پاڼه لیکي په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو ویلي وو چې قیدیانو سره د افغان ملي امنیت ادارې او نور افغان چارواکو لخوا تشدد او نور خراب سلوک کیږي. د زندان د سپارلو پریکړه د ولسمشر حامد کرزي لخوا د ملي امنیت د ادارې لپاره د نوي مشر پتوګه د اسد الله خالد د نومول رستو راغلي. اسد الله خالد به لدی نومول شوی چې د تشدد پکړونو او په غیر قانوني وجنو کې تورن دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې ملګرو ملتونو هم د مبینات راهګرو چې پکې طالبان هم شامل دي سره د افغان ځواکونو لخوا د وهلو او د جنسي تشدد په اړه شواهد راغون کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا سری اختیاري پټونه تر لاسه کړي چې افغان چارواکو د اراده لرله چې طالبانو سره د امن د خبرو په برخه کې د بګرام زندان ځینې لوی طالب کمانډان خوشي کړي او په دغه طالبانو کې د ځینو په اړه داسې ښکاره ثبوتونه شته چې دوی د نړیوال قانون تر لاندې په جرمونو او د جګړې په وخت کې عام ګړو سره په جرمونو کې ککړ دي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان چارواکو لا دا یقین ورکول پکار دي چې دوی به د خپل ځواکونو لخوا په قیدیانو تشدد او د غیر قانونه وجنو په اړه صحیح پلټنې کوي او مشکوک کسان به په فوري توګه د انصاف منګولو تراولي. امنیسټي انټرنیشنل په افغان حکومت دا زور راوړي چې د بند او د انصاف په نظام کې د اصلاح وکړي.
د امنیسټي انټرنیشنل ریپورت مو ورده. اوس هم یو بل مقاله لرو. په فارم پالیسی مجله کې لیکوالې کریستین فیر یو مقاله کې لیکلی دی چې اوباما اداري حقانی شبکه اولې د نړیوالو ترګرو په فیرست کې د ډیر وخت د باسونو نه پس شامل کړه. د دغه مقاله نور مهم ټکي زمونږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې لیکوالا کرسټین فیر په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په کانګرس کې د یوې اورېدنې پر مهال د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن هغه وخت امریکایي ولس سخت حیران کړل چې کله یې وویل حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پوز د یوې څانګې په توګه خپلې کاروایانې کوي. مایک ملن چې د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو نه مطمئن او په پاکستان کې دننه د اسلامي سخت دریځو پر ضد د کاروایانو مهم پلوي وو، دې خبرې پاکستان هم حیران کړو. کرسټین فیر زیاتوي چې کله نه د کانګرس د غاوریدنه شوې او مایک ملن گواهی ورکړې د اوباما په ادارې فشار زیات شوی چې دغه سخت دریځ ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره په پاکستان نور ټینګار وکړي، ځکه چې دغه ډله په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه هم کوي. لیکوال وایي چې د ډیرو بحثونو او تکرار نه پس اخر کار د رواني میاشتې په ومه نیټه د اوباما ادارې حقانی شبکه د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړه. د حقانی شبکې غړي د پاک افغان پولینا عموما اخوا دیخوا اوړي راوړي او خپل فعالیتونه په شمالي وزیرستان او د افغانستان په پکتیکا، پکتیا، خوست او نورو ولایتونو کې کوي. دغه شبکه د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، القاعده او نور وسلوالو ډلو ته پټ ځایونه، مالی مرستې او وسلې ورکوي. لیکواله کرسټین فیر لیکي چې د دغه شبکې مالی اساسي ډېرې پراخې دي او د مالی پنګو راغونډولو لړۍ د جنوبي آسیا نه تر منځني ختیځ پورې رسیدلې ده او امریکا په کابل کې د هند او امریکا په سفارتخانو په ولسمشر حامد کرزي او نورو سیاستوالو د قاتلانه حملو، تختونو او په امریکایي او افغان ځواکونو د یو شمیر بریدونو ذمہوار دغه شبکه غنی. لیکوال وای چې سکه هم د کانګرس لخوا د فشار لامل اوباما ادارې حقانی شبکه د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړه او ژمن دي چې اوس به دغه شبکې پراخه مالی اساسو ته ورسي. خو لیکوال یو پښتنه هم راپورته کوي چې ولې اوباما دغه پریکړه د ډیر وخت نه پس واخیسته. په جواب کې لیکوال کرسټین فیر وای چې دا د پاکستان لپاره یو حساسه خبره وه، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د هند اثر کم او په دغه هیواد کې د خپلو ګټو لپاره حقانی شبکه ډیره مهمه ګڼي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څو اړ به شک چې
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ غړي ته وګیست او سم یو ریپورت لرو. افغان حکومت ته د بګرام زندان له سپارلو سره سره امریکایي چارواکي وایي چې دوی لا هم د کسانو د نیولو او توقیف کولو واک لري، خو افغان حکومت بیا د مارچ له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو له نیولو او توقیف کولو سره مخالفت څرګندوي او دا کار د شوې موافقې په خلاف بولي. د ازادي ریډیو د خبر څنګه د دغه اختلافاتو په اړه په اوپن سوسایټي ټولنه کې د بشر د حقوقو له وکیل کریس روګر سره چې د ملکی مرګ جوبلې او توقیفونو په برخه کې کار کوي مرکه کړي چې مهم ټکی یې د حمید من په ریپورت کې ورو.
د بشر د حقوق دا وکیل وای چې له افغان او امریکایي چارواکو سره له خبرو داسې ښکاري چې دوی د بګرام زندان د انتقال او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیول او توقف کولو د راتلونکو په اړه جلا برداشتونه لري. دا زندان په مارچ میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د شوې موافقې له مخې د تیرې دوشنبه پر ورځ افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې موافقې وروسته امریکایان د هیڅ راز توقف حق نه لري، خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې دوی به د کسانو د نیول او توقف کولو لړۍ ته دوام ورکړي. کریس روګرز له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا هغه مهمه پوښتنه وبلل چې لا هم حل شوی نه دی او په راتلونکو کلونو کې به د دواړو خواو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. دی وایي له افغان او امریکایي چارواکو سره زموږ له خبرو وس دا واضح شوی چې دوی د بګرام زندان د انتقال د مفهوم او دا چې دا به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د کسانو د نیول او توقف کولو د واک لپاره څه ډول مفهوم لري جلا نظرونه لري. دا پوښتنه حل نه شوی پاتې دي. او دا به په راتلونکو څو کلونو کې د دواړو خواوو ترمنځ په بنیادي مسایلو بدل شي. روګرز وویل چې امریکایانو په دې موافقه کې دا حق هم ځان ته خوندي ساتلی شي. د دوی د موافقې پرته له دې زندان څخه څوک نشي خوشې کېدی، خو افغان ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلی دی چې دوی به ټول هغه کسان خوشې کړي چې بې ګناه په دې زندان کې ساتل کېږي. البته کوم کسان چې ګناهګار دي د اعلامیې له مخې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې به سزا وویني. د دې زندان د انتقال په اړه یوه بله حل ناشوې مسله د بهرنیو بندیانو ده چې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي او په بګرام کې ساتل کېږي. که څه هم دغه بندیان د بګرام د انتقال په موافقه لیک کې نه دي شامل، خو افغان حکومت د هغو بندیانو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د مارچ میاشتې له موافقې وروسته نیول شوي دي. د ولسمشر کرزی وایان ایم ایل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي ځواکونو لخوا دغه توقیفونه چې شمیر کابو 200 کسانو ته رسیږي له شوې موافقې سره په ټکر کې وبلل.
د دې اتفاقنامې د امریکایي ځواکونو وروسته د امریکایي سرتیرو د خوا د شپږ سوه اتیا په شاوخوا کې دغه توقیفونه هم غیر قانوني توقیفونه وو او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او د دغه اتفاقنامې چې امضا سره د دې سره په تضاد کې یا په ټکر کې دا کار شوی دی.
ځینې نورې دولتي سرچینې بیا وایي چې افغان ولسمشر د بګرام زندان له ور سپارلو دوه ورځې مخکې په کابل کې د امریکا له سفیر او د بهرنیو ځواکونو له قومندان سره د لیدنې په محل د توقیفونه غیر قانوني وبلل. د ورکل شو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې خبره ان تر لفظي شخړې پورې هم رسېدلې وه، خو د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر د ولسمشر کرزی سره په خبرو کې په دې ستونزې هم خبرې وکړې. د پینټاګون وان وویل هیله ده چې دواړه لوري به ډېر ژر د موجوده اختلافاتو د حل په اړه یو موافقې ته ورسیږي. د بګرام زندان په افغانستان کې د امریکایانو تر ولکې لاندې تر ټولو ستر زندانو چې پکې له 3000 زیات بندیان ساتل کېږي، او د انتقال پروسه په شپږو میاشتو کې بشپړه شوه.
د حمید مون رپورټ موارد. او یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان ولسی جرګې نن د دفاع، کورنیو چارو، قومونو او سرحداتو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته غونډې ته د ور داخلېدو اجازه ونه کړه. دوی ولسي جرګې ته د دې لپاره تللي وو چې رسمن ور وپېژندل شي او د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي، خو د ولسي جرګې اکثر غړو له دې عمله ورسره مخالفت وښود چې د دوی په وینا دغه کاندیدان باید د جمهور رئیس د یو مرستیال لخوا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي له دې عمله د دفاع، کورنۍ چارو، قومونو او سرحداتو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د کاندید ورپېژندلو په مسلې خبرې ونه کړې چې په دې حق له د وکیلانو ترمنځ د نظر اختلافات موجود و. د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې د همدې مسلې لپاره ځانګړي عمومي غونډه نیولې وه چې د وکیلانو په وینا د پارلماني چارو د وزیر په ملتیا څلور وړه کاندیدان راغلي وو چې د ولسی جرګې عمومي غونډه کې حاضر شي، خو یو شمیر وکیلانو مخالفت وکړ او ویل د قانون له مخې دوی باید د ولسمشر د یو مرستیال لخوا د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشردوست یو له دغو مخالفینو څخه وو.
اگر ما خودی ما
که موږ د دې خلکو لپاره خپل قانون تر پښو لاندې کړو نو موږ ته به څه حیثیت او آبرو پاتې شي؟ که تاسو له خلکو چې په لوکس دریشیګانو کې هلته ناست دي نه ډارېږئ او له هغوی سره مو معامله نه وي کړي، نو هغوی په ډېر نزاکت سره د خپلو کورونو په لور ولېږئ. که موږ خپل قانون تر پښو لاندې کړو بیا نو څنګه له نورو خلکو وغواړو چې قانون ته درناوی وکړي؟
قانون خود از الان اگه ما نقش کنیم چگونه میتونیم از دیگرها بخویم قانون ما رعایت کنند؟
زینو وکیلانو بیا په دې ټینګار کوي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر کولای شي چې کاندید وزیران دوی ته ور وپیژني. د دفاع وزارت ته کاندید بسم الله محمدي، د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید مشتبه پتنګ، د قومونو او سرحداتو وزارت ته کاندید عزیز الله دین محمد، او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید اسد الله خالد د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته د باور رایه د اخیستلو لپاره ورسول شوی و. خو په غونډه کې د نظر د اختلافاتو له امله د یادو وزیرانو د ورپېژندلو مسله بلې ورځې ته وځنډېده. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیم پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ باید د دریو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان د جمهور رئیس د یو مرستیال په ملتیا د ولسي جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي.
سبا ته د ولسمشر یو مرستیال راشي او کاندید وزیران د غونډې ته ورپېژني. موږ به وروسته په حق له پریکړه وکړو. غونډه نور هم دلته پای ته رسو.
په افغانستان کې معمول داسې ده چې کاندید وزیران په لومړي سر کې ولسی جرګې ته خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کوي او بیا ولسی جرګه ورته یو ورځ ټاکي تر څو د رای صندوقونه ورته کېږدي.
د جمیلې ظریف رپورټ مو وارد. او اوس یو مرکه لرو. پاکستان کې د امن او انصاف په نامه د قومي کمیشن یوې سروې تر مخه په دغه هیواد کې په عمومي توګه او سند او پنجاب صوبو کې په خصوصي توګه د سرکاري سکولونو په نصاب کې د نفرت او مذهبي عدم برداشت مواد خوريږي. د خبر پختونخوا نصاب د پېښور ټیکسټ بورډ تیاروي. د دې سروې په حق لا زمونږ همکار منور شاه د یاد بورډ د مشر فضل رحیم مروت سره خبرې کړي. هغه وایي
داسې کار دی روزانه چې هغه ما دغه شی مسله هم لوستی او د سیند باره کې او د پنجاب باره کې چې زمو شینو کې دوی لیکلي وو چې زمو شینو کې د ماضي په نسبت باندې د تېر وخت په نسبت باندې هغه خو کم دی خو بیا هم شته دی. خو رښتیا خبره دا ده چې 2000 چې کوم هغه 2007 والا کومه کریکله چې دی هغې کې دغه شیونو باندې کوشش شوی او په د نفرتونو باندې لا جنډر بایس شو لا دا سیکټیرین خبره شوه داسې ګوارانه خبره شوې لا مذهبی جنونیت شو لا جهاد شو دغه باندې هغه کې بسیزونه ډېر کم شوي وو بلکې ختم کړای شوي وو. دینا انشاءالله ما دا خیال دی چې دا مرحلې ترسره شي
نصاب د اصلاح لپاره څه ګامونه پورته کړي او د نفرت خورولو او د مذهبي عدم برداشت د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
نصاب چې دا د اسلام آباد په کنټرول کې وو هغې په جوړو مرکز په جوړولو او تلسم ترمن چې موږ په دا تیر کال کم نه بلکې دې کال په شروع کې چې وشو هغې سره دغه شی مغه نه سوبې ته راواړېده. خو کتاب چې کوم دی کتاب لا موجوده هغه باندې چې کومه پروسه را صوبایي حکومت شروع کوله هغه شی لا نه دی رسېدلی ولې چې په خپله باندې ما تاسو ته خبره وکړه چې مرحله وار وه او هغه څیز ښه شوی نه و. خو دا نفرتو خبرې چې کومې وې دا زید خبره چې وه مذهبي جنونیت دا ټایپ شیونه چې کوم دی دا پوره کوشش شوی دی چې دا شیونه له نصاب نه خارج شي او ډېر خارج شوي هم دي.
مروت صاحب تاسو د نصاب نه نفرت او تشدد ختموي خو د نوي کول د مثبت رویو لپاره نور هم څه ګامونه په پام کې لرئ او که څنګه؟
موږ مخکې نه هم کوشش کړی و هغه ماده او ماوی چې زه جغرافیا تاریخ او انسان دا سره وتړم وتړلونه مې دا مطلب و چې کله کله موږ ته استاذ ته تاریخ جغرافیا له هغه چې کوم دی کس هغه ذکر داسې کېږي چې هغه د دغې ځمکې پیداوار نه وي هغه د بل چیرته وي مثال عرب شو بل څوک شو بل څوک شو بل څوک شو خو هغه بار بار پیش کېږي او یې په نسبت باندې هغه ستا خپل د ځمکې خاوند چې وي د ځمکې زوی چې وي هغه اګنور کېږي د ځمکې مسلې د ځمکې وسایل د ځمکې سره تړونه هغه شي باندې ما چې دغه شی لکه راشي.
فضل رحیم مروت صاحب څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تعلیمي نظام کې یو طالب علم وي یو استاد او یو نصاب یعنی کورس وي چې نصاب تاسو تیار کړئ نو پکې د استاد کردار په پام کې نیول شوی؟
ډېر ښکلې خبره مو کړه. داسې کار وو چې د کوم نوی هغه دی کریکلا دی دا په ماشوم باندې فوکس شوی دی. دا سره مخکې به چې دا په ماشوم باندې فوکس نه وه دا ډاډ او د ماشوم په ګډه باندې لکه مطلب دا دی چې ډېر شیونه به ماشوم که کتاب به واخېسته هغه به خپله نه په سر کېدلی شوی چې تر څو پورې به استاد ورته هغه نه وه. دا یوه دوم پرابلم چې وو مخکېني کریکلا کې اوس کریکلا کې دغه فرق دی چې زړه کریکلا کې د روډ سیستم وو هغه خلکو به راټه پکې لګوله لکه یو شی بس راټکه بس به هغه کې راځي پرچا کې راځي. اوس کوشش دا شوی دی چې رټه به نه دغه کوي دوی اوس وایي چې نه پرچه جوړوي پرچه به په نصاب باندې جوړ کړي نه په کتاب باندې. ګو چې دا لږې مشکل مرحله ده ستا سوال ډېر په ځای دی چې دی دپاره استاد تیاری غواړي اله بېله مرحله دی. ستا ډېر ښه خبره ده چې دې ته نوی استاد هم پکار دی چې نوی کتاب وي هغه ته نوی استاد لا هغه زوړ استاد چې کوم دی هغه ته د اورینټیشن کورس د ریفرش کورس د کورسونو ضرورت دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو دا مشال ریڈیو دا نن رزی خبرونی آخری شی بو ترار سے دلی دی او دا گرنگ تاسو کولی شئ چې په mashalradio.com د mashalradio خبرونې هر ټیم او هر وخت واوري او ویلولي. نو دوه منټه کم شپږ بجې شوي دي نو راځي چې د عبدالحی کاکل نه روستي لن خبرونه واورو.
امریکا نن د 11 سپتمبر د ترګرو بریدونو یو لسم تلینه لمانځي. د القاعده مشر ایمانوئل زواهری په یو ویډیو کې د خپل نائب ابو یحیی اللیبی په ډرون کې د وژل کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان یو نه دولتي اداره سپارک وای په دې هیواد کې شاوخوا 25
میلیونه ماشومان یعنی 2.5 کروڑ ماشومان له تعلیم محروم دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 100 تر رسیدلې ده. په قبالی سیمه مومندو کې یو بل سکول په بارودو الوزول شوی دی. د افغانستان پلازمینه کابل په شمال کې پر بګرام هوایي اډه بیګا د شپې د راکټ پرې څو چې پکې د امنیتي ځواکونو درې چارواکي وژل شوي او یو شینو هلیکاپټر تباه شوی دی. احساف ځواکونو نن تایید کړی چې په لغمان کې د وسلوالو مخالفینو دوه هغه قمندانان وژل شوي چې پر فرانسوي عسکرو یې د ځانمرګي حمله تنظیم کړې وه. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان نن ویلي انقره به د عراق مفروره مرسیال ولسمشر طارق الهاشمی چې په بغداد کې د مرګ له سزا سره مخامخ دی ونه شړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. سبا به پوره په 9 بجې سحر یو واری بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې صفو د ډیو ریډیو خبرونه ووري. خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.